افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې تیر ماښام کابل ته رسیدلی، له ولسمشر حامد کرزي سره دوه پړاو خبرې کړي دي او دا مهال د خبرو دریم پړاو روان دی. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کابل ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د حزب د مشر مولانا فضل الرحمن سفر د سولې د مذاکرو سره مرسته کولای سي. او د ایران د پارلمان مرستیال افغانستان غوښتنه کړي چې د دوی لوري ته د اوبو جریان ورزیات کړي. جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی دوړخیز تړون په اړه په خبرو بوختي. دواړو لورو پر همدې مسله دوه واري خبرې کړې دي او دا یې د خبرو دریم پړاو دی. د دغې موافقې پر اساس به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موقف څرګندېږي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی نن ویلي چې د خبرو دوهمه مرحله تر نن غرمې پورې وه. امریکایي چارواکو خبریالان ته ویلي چې پر ډېرو عمده مسایلو مخالفتونه راکم شوې دي. واشنگتن غواړي چې افغان حکومت د رواني میلادي میاشتې تر پایه دغه موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کابل ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د حزب د مشر مولانا فضل الرحمن سفر د سولې پر مذاکرو مثبت اغیز کولای سي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته ورسېد او د جمهور رئیس حامد کرزي سره د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې پر مذاکرو خبرې وکړې. د سولې د عالي شورا یو غړي شهزاده شاهد د دغو خبرو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل:
نه خبره خدا و چې مولانا فضل الرحمن صاحب یاد پاکستان مشران علما هغه د علمی لارې او د اسلامي ارشادات او دینی نصایحو د لارې د خپل مؤثریت او د نفوذ د لارې طالبان مشران دې ته وه چي چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
په کندوز کې د شوتو چارو اداره د یوې ځوانې ښځې د وژل کېدو خبر ورکوي. په کندوز کې د شوتو چارو رئیس نادر اګیان نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه یوه ښځه چې 25 کلنه ده او د درویو ماشومانو مور و د هغې خاوند وژلې ده. د دغې مسالې نور جزئیات نه دي څرګند شوي.
البته با تاسف باز هم امشب آگاهی حاصل کردیم از طریق
دوای په خوشینی سره نن شپه مشته خبر را ورسید چې دغه انجلی ماریان میده 25 کلنه وه او د درویو ماشومانو مور و چې وژل سوې ده. په کندوز کې د شوتو چارو ریاست ازادي راډیو ته نن وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د 200 ښځو د وژل کېدو خبر ورته رسېدلی دی او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي کابل ته ورسېدل. د ایران د پارلمان رسیال کمال الدین پیر موازن له افغانستان غوښتنه کړې چې د دوی لوري ته د هامون جهیل د وچېدو د مخنیوي په خاطر د هلمند د دریاب د اوبو جریان او زیات کړي. دا خبر نن د ایران تسنیم خبری آژانس خبر کړی دی. د هامون جهیل د افغانستان پورې ته نږدې د ایران په خاوره کې دی. ایرانی لوري ویلي چې د افغانستان لخوا هغومره اوبه نه ورپرېښودل کېږي چې د افغانستان حکومت یې ژمنه کړې وه. نو له دې امله دغه جهیل د وچېدو د خطر سره مخامخ دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وایي د وسلوالو طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د کلنارې ملاتړ کوي. جنرال کیانی نن د پاکستان په پوځي اکاډمي کې ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په نتیجه کې د سولې ټینګښت به د پوځ د ډېرې خوشحالۍ وړ وي، خو د ضرورت په وخت کې پوځ د زور د لارې هم مسله حل کولی شي. جنرال کیانی به د نومبر په میاشت کې د پاکستان د پوځ د مشرۍ څخه لرې کیږي. دغه لوړ رتبه جنرال خبرداری ورکړی چې د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لارې چارې باید دغه حکومت پالیسی ته ورزیات شي. سپینه مانی وای جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه مېرمنې پرون په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه ملاله یوسفزی وربللی وو. د هغه د هڅو ستاینه وکړه. شپاړس کلنی یوسفزی له امریکا مننه کړې چې په افغانستان، پاکستان او د سوریې په د مهاجرو لپاره د تعلیم په برخه کې مرستې کوي. د په خپلو خبرو کې پر پاکستان د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه پاکستانی فعال پرون په واشنگتن کې د نړیوال بانک په مرکز کې هم خبرې وکړې او د ماشومانو لپاره د تعلیم پر اهمیت ټینګار وکړ. داوایی زهیل لرم چی هر روز به دیر جر راسی چی زبرت پاکستان تستنشم زبرت خپل هیوات تا ولارسم خوغوانم چی خپل هیوات تا داسی ولارسم چی پا ده تعلیم لپلاو غشتلی وم نو زب درس وایم روز تا با بیا هیل لرم چی خلق ما ترای راکوی او ما تروس کم گوند نده انتخاب کرده. په هند کې چارواکو نن خبرداری ورکړ چې د بنګال پر خلیج ستر توپان را روان دی او له امله یې تر څلور لکه زیات کسان امن سیمو ته تښتېدلي دي. دا زورور توپان به سبا د هند ختیځو ایالتونو اوریسا او اندرا پردیش ته ورسیږي. په هند کې د هوا پیژندنې ادارو د سور پیغام په نوم خبرداری خپور کړی او وایي چې د توپان له امله د باد شدت شایي په ساعت کې 260 کیلومترو ته زیات شي. د هند د صدراعظم د دفتر مسؤلینو ویلي چې د دفاع وزارت سمندري ځواکونه او هوایی ځواکونه تیار دي ترڅو د مصیبت په وخت کې د خلکو سره مرسته وکړي. ویل کیږي چې د هند په اوریسا ایالت کې اوس له خوراکي مواد کم شوي دي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه مطالب لرو. و باورای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د محل په کابل کې دی لا هم د ولسمشر حامد کرزی سره د امنیتی تړون په اړه په خبرو بوخت دی. په دې اړه به مو له کابل په تازه حال خبر کوم. همدارنګ به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د سولې عالي شوراوی کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر ګټور او سولې ته د طالبانو په هڅونه کې ممکن موثر تمام شي. د افغانستان د مالی وزارت د نړیوال بانک هغه رپورټ تر یوه حد تایید کړ چې ویلي دي د راتلونکي میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده کې لس په سلو کې کموالی په خپل حال پاتې شي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي یو ځل بیا د وکیلانو په غیر حاضرو یې انتقاد کوي. ویل کیږي چې د دې جرګې نصاب د څو ورځې نه پوره کیږي. په ننګرهار کې مو له چاودنې او په غزنی کې مو د طالب وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ لنخطو هم خبرو مکسر اوسه. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې دا مهال د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په کابل کې دی. ویل کیږي چې د تیر ماښام راهیسې د ولسمشر حامد کرزی او نورو افغان چارواکو سره د امنیتی تړون په اړه دوه پړاوه خبرې کړي او دا مهال د خبرو دریم پړاو روان دی. زبیر شمن د کابل په سټوډیو کې دی، هغه د خبرو د جریان څاري. ژمن صاحب، مخکې خبرونه کې موږ په دې تمه وو چې ولسمشر حامد کرزی او جان کیری به په خبري غونډه کې د خپل لیدنو کتنو جزئیات خبري اعلان ته وړاندې کړي او خبري اعلان یې ورغوښتي دي، خو تر اوسه پورې لکه چې دا خبري غونډه نه ده شوې.
بله، د دواړو ترمنځ د مذاکراتو د اوږدېدو له امله دغه خبري غونډه چې د دې مذاکراتو د نتایجو په اړه به کېدله دوه ځلې نن وځنډېدله. سهار د غرمې نه مخکې ټاکل شوی وه چې د دوی مذاکرات خلاص شي او بیا خبري کانفرنس ته ولسمشر کرزی او ښاغلی جان کیری خبري وکړي. چې هغه ونه شوه، بیا داسې وټاکل شول چې تر دوه نیمو بجو به دا مذاکرات دوام کوي او پس لغه به دوی خبري کانفرنس ورکوي. خو لا هم فکر کوي چې د دوی مذاکرات پای ته نه دي رسېدلي. نیم ساعت مخکې موږ د ولسمشر د ویاند لمرستیال فایق واحدی سره خبري وکړلې. هغه وویل چې د سهار نه چې کوم مذاکرات پیل شوي وو تر درې نیمو پورې دوام وکړ او دا دویم دور مذاکراتو. خو ټاکل شوی چې دریم دور مذاکرات شاوخوا شل دقیقې وروسته، یعنی په شپږ نیمو بجو د ماښام د افغانستان په وخت، بیا جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر خپل مذاکرات شروع کړي، چې له هغه نه وروسته بیا امکان لري چې خبري کانفرنس ته خبري ولري. او دا معلومه نه ده چې څو ساعته به د دریم دور مذاکرات هم دوام پیدا کړي. د یادولو وړ ده چې جان کیری پرون راغی او د سفر هدف یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه باندې خبرې او مذاکرات دي. پرون هم دواړو درې ساعته مذاکرات درلودل، چې د هغې مذاکرات نه وروسته امریکایي چارواکو وویل چې دا ګټور مذاکرات وو او ځینې اختلافي ټکي په دې کې هوار شوي دي او اختلافات راکم شوي دي. د یادول ورل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون امریکا غواړي چې د روان میلادي کال د روان میاشتې تر پای پورې موافقه په تر لاسه شي او کچیر د لاسلیک شنو ته 2014 کال نو وروسته به د امریکایي ځواکونو شتون ته قانوني سبغه ورکي او د امریکایي پوځیان بدلته یو شمیر اړي هم ولري. خو ځینې اختلافي ټکي بیا هم د ځینو کتونکو په باور لا حل شوي نه دي خو پرمختګونه رامنځته شوي دي. څو دقیقې مخکې مې په دې اړه د ورځپاڼې لیکونکي افغان ورځپاڼې لیکونکي حاجي سید داود نظر واخیسته، هغه په دې اړه وویل:
ما په اند د دوی ترمنځ په درې څلور ټکو باندې بحث شوی دی. په لومړي ګام کې مثلا د قضایي خوندیتوب مسله تر یو حده پورې دواړو لورو ته حل شوې ده. دویمه مسله چې د خپل سر عملیاتو کولو د نړیوالو قواو په تیره بیا د امریکایي ځواکونو لخوا په دې کې هم پرمختګ شوی دی. اما عمده او اساسي ټکی زما د نظره چې هغه ښاغلي کرزي د امریکې نه غوښتي دي چې هغوی باید د پردیو د تجاوز مخه ونیسي، یعنی د افغانستان ملي حاکمیت ته باید احترام وشي. په دغه مسله کې لا هم خبری دی، هغه په دې معنا خبری دی چې دلته د امریکې نه د افغانستان ولسمشر داسې غوښتي دي که چېرته د ګاونډیانو نه په افغانستان حمله کېږي یا یو شمېر کسان دلته حملو ته رالیږل کېږي، د دوی باید مخه ونیول شي. نو زه فکر کوم چې دا مسله ډېره مغلقه، دا فکر نه کوم چې د ښاغلي جانکیری په صلاحیت کې موسي.
څومره کېدای شي د جانکیری په دې سفر کې هغه موجوده اختلافات حل شي او بل اخره څنګه چې امریکایان غواړي په روانه میلادي میاشت کې دغه تړون باندې موافقه رامنځته شي؟
چیرته د جانکیری سفر نتیجه ورنی کی، نو زه فکر کوم چې دغه اختلافات به نور زیات شي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په دې څو ورځو کې په امنیتي ارګانونو باندې امریکایانو خپل کومکونه هم درولي دي. یعنی په هغه صورت کې که چیرته د جانکیری مذاکرات نتیجه ورنی کی، نو زه فکر کوم چې دمدغه زینه یو ونفی ټکی شروع کیږي او دا به تر هغه ځایه ورسیږي چې بیا د دې ترمیم هم اسانه خبره نه ده.
حاجي صاحب، دلته یو مشکل یو د اختلاف ټکی هغه د تجاوز تعریف ده. ولسمشر حامد کرزی وایي چې یوازې دا تجاوز نه ده چې تو پټنګ باندې په افغانستان باندې یو بل ملک حمله وکړي، بلکې دا هم تجاوز ده او امریکا باید د دې مخه هم ونیسي چې له پاکستان یو نفر له انتحاري واسکټ سره راځي او دلته حمله کوي. نو دغه ستونزه او داسې حملې خو د لسو کلونو کې جریان لري. څومره ممکنه ده چې امریکا د داسې حملو مخه ونیسي؟
تاسو پوهیږئ چې د دغه حملو مخه په پاکستان کې د پاکستان خپل دولت هم نشي نیولی. که پاکستان دا توان ولري خو اول په خپل ملک کې دا مشکل لري. که د افغانستان توقع دی که کله دغه ځانمرګ برید دلته کیږي یا کومې حملې دلته کیږي یا توپ او توفانی په افغانستان باندې د پاکستان لخوا فایر کیږي، دوی دې په پاکستان حمله وکړي، بیا هم دغه حمله دا د جانکیری ولسمشر اوباما په صلاحیت کې نه ده، دا باید کانګرس ته مراجعه وشي.
حاجی صداو چې افغان ورځپاڼه لیکونکی دی، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری او ولسمشر حامد کرزی ترمنځ په روانو خبراترو خپل نظر څرګندوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس په همدا یو شمیر اوریدونکو څرګندونه واورو چې د امریکا سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي تړون په اړه څه وایي.
ستاسو له پیغامونو نه
د مونوم حمید الله سحاک د افغانستان لکه حکم غوښتنې مشروع غوښتنې سدي هغه و منل سي او د افغانانو ملي حاکمیت تر سوال لاندې لاندې سي موږ په دې کې رضایت لرو او باید د تړون لاسلیک سي. دا تړون مهمه ده، د افغانستان د اقتصاد لپاره مهمه ده. لکه مثلا خارجان دلته نول افغانانو دلته جګړې کړې دي، لکه مثلا جګړو سره مواجه شوي دي، نو د دې لپاره چې افغانان لکه بیا دغه جګړو ته لکه مخامخ نشي، نو دغه تړون ډیر مهمه ده چې دلته خارجان پاتې شي.
تړون باید له امریکا سره امضا شي، په دې شرط امضا شي چې امریکا باید له افغانستان سره له هر نگانه باید مرسته وکړي او چې دغه شي پخلو ویل دي او اظهار کړی دی چې له افغانستان سره مرسته کوم، باید له افغانستان سره مرسته وکړي. داسې ونه کې چې یو دوه انوانه په یو لاس کې ونیسي، کله له پاکستان سره هم دی مرسته کوي، له طالبان سره هم دی مرسته کوي. دوی د افغانستان ملي اردو باید ورسوي، د افغانستان له خاورې باید دفاع وکړي. نو دوی چې د افغانستان له خاورې دفاع ونه کړي، د څه شي لپاره دوی راغلي؟ او د چی لپاره دوی تړون امضا کوي چې ما باندې پاکستان راکټون راځي او دوی چې تړون امضا کوم.
زمانم شفیق الرحمن ده. زمان نظر خو په دې اړه داسې ده چې مونږ هر وخت افغانستان تیر تاریخ ته په نظر وګورو، هر څه د مشورو د جرګو له لارې نه افغانانو دغسې یو تړونونه کړي دي او هغه د افغانستان په ګټه چې افغانستان د امن او د سولې د هغه راتلونکي یو پیغام وي، مونږ ورسره موافق یو، دا به انشاءالله د افغانستان لپاره ګټور.
د افغانستان د سولې شوراوی کابل ته د مولانا فضل رحمان سفر ګټور او د سولې لپاره د طالبانو په هڅونه کې مرسته کولای شي. اسدالله الدین په دې اړه له کابل ریپورت راکړي.
د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان له دې مذهبي مشر سره یې د سولې د ټینګښت او مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې تفصیلي خبرې وکړې او دوی نتیجو ته هیله مند دي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو د سولې لپاره لیوالتیا پیدا کړې، خو یوازنی خنډ د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ښاغلی شاهد د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مولانا فضل رحمان سفر د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ګام وو، او د دوی اساسي غوښتنه هم دا وه چې پاکستاني علما باید طالبان سولې ته وهڅوي.
زموږ غوښتنه دا وه چې مولانا فضل رحمان صاحب یا د پاکستان مشران علما هغه د علمي لارې او د اسلامي ارشادات تو دینی نصایح دلاره د خپل مؤثریت او د نفوذ دلاره طالبان مشران دي ته وه صحیح چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، چې امید ده چې دا ملاقاتونه ښه نتیجه ورکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان دی و پلاوی په ملګرتیا په یو دورزنی سفر کابل ته راغلی او د شمې په ورځ نه وخت به بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل رحمان په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دینی علماو له نفوذ څخه ګټه واخلي، او روانه میاشت په همدې هدف په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو د دینی علماو غونډه هم جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا کابل ته د مولانا فضل رحمان سفر بې ګټې بولي. په دې جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د فضل رحمان په بیکګراوند باندې تر څو زه برداشت لرم، د فضل رحمان زه خپل شخصا د افغان په سپت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې دقیقې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
افغان او پاکستاني علماو پریکړه کړې وه چې په 13 مارچ میاشت کې به په کابل کې د دینی علماو یو غونډه جوړوي، خو د پاکستان علما خپل پریکړه په شاشول او هغه غونډه هم جوړه نشوه. کارپوهان وایي د پاکستان دینی علما په طالبانو کې ډیر نفوذ لري، او کچیر دغه علما د زړه له تله د افغانستان سولې ته کار وکړي د دوی هڅې به ډیر ژر نتیجه ورکړي. خو دغه کارپوهان دا هم وایي چې اکثره پاکستانی علما د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي او هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. اسدالله الدین، آزادی رادیو، کابل.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
د افغانستان د مالی وزارت د نړیوال بانک هغه رپورت تر یو حد تایید کړ چې ویلي دی راتلونکي میلادي کال کې به د افغانستان په اقتصادي وده کې 10% کمواله په خپل حال پاتې شي. جمیله ظریف له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت منی چې د تیر میلادي کال په پرتله سږ کال د هیواد اقتصادي وده 10% کمه شوې، او راتلونکی کال به هم اقتصادي حالت تقریبا په همدې حالت پاتې شي. د مالی وزارت سلاکار نجیب الله منلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وزارت 3.1% و، او راتلونکی میلادي کال به تر دې لږه زیاته، یعنی 3.5% وي.
د 2013 په نسبت 2013 کې فوق العاده حالت وو. که چیرې 2013 او 2014 سره پرتله کړئ، 2013 کې زموږ اقتصادي وده 3.1% ده، په 2014 کې زموږ وړاندوینه 3.6% ده، تقریبا په عین سطح پاتې کیږو د 2013 په نسبت. او د 2014 په نسبت زموږ چې شاته راځو هغه علت همدغه د اقلیمي حالت. 2013 په اندازه باندې موږ د 2014 کې وخت له شته راټیټ شوي یو.
نړیوال بانک هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصادي وده ښایي سږ کال په سلو کې 3.1 او په 2014 میلادي کال کې په سلو کې 3.5 ته ورسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو یو ځل بیا د وکیلانو په غیر حاضرۍ انتقاد وکړ. دوی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل حج ته د یو شمیر وکیلانو تګ او په شخصي کارونو د ځینو بوختېدل د دې سبب شوي چې د جرګې عمومي غونډه له نصابه ولویږي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ راکوي.
د ولسی جرګې د تېرې چهارشنبې او ورپسې د شنبې د ورځو عمومي غونډو ته د اکثرو وکیلانو نه حاضرېدل د دې سبب شول چې په مسلسله توګه د دواړو غونډو نصاب نیمګړی او دایرې نشي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته راغلو څو تنو وکیلانو ازادي راډیو ته وویل ځینې وکیلان د حج د فریضې د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي او ځینې په شخصي کارونو بوخت دي. غلام حسین ناصری او عبدالجبار قهرمان وویل
یو لامل دا دی چې د شورا لویه برخه غړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللي دي. دوهم د اختر ورځې نږدې دي. بعضې وکیل صاحبان ولایتونو ته سفرونه کړي دي. بعضو وکیلانو خپل شخصي کارونو ته زیاته ترجیح ورکوي.
کسی که وکیل شده مطابق با قانون اساسی حق نداره که مصروف هیچ کار شخصی شود.
څوک چې وکیل شوی د اساسي قانون له مخې حق نه لري چې په شخصي کارونو بوخت شي. په اصل کې باید رایګیری شوی وای چې په دې دوره کې څوک غواړي چې بیت الله شریف ته لاړ شي. دې ته باید اصول ټاکل شوی وای چې سخت کال په دې شمیر وکیلان او کال ته په دې شمیر وکیلان کولی شي چې حج ته لاړ شي.
دوی د جرګې له اداري هیئت څخه وغوښتل چې غیر حاضر وکیلان دې د قانون له اصولو سره سم وپختي. تیر کال د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا 150 تنه د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي وو چې د دې کمیت نشتوالی هم د غونډو په نظم منفي اثر غورځولی وو. څو اونۍ مخکې هم د ولسی جرګې یو شمیر غړو پر غیر حاضر وکیلانو انتقادونه کړي او ویلي وو چې ځینې وکیلان په انتخاباتي کمپاینونو او ځینې په شخصي کارونو بوخت دي او د جرګې غونډو ته نه حاضرېږي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ننګرهار امنیه قمانداني په مخ کې د موټر په بمی چاودنه کې چې د یو انتحاري لخوا شوې د نهو تنو ته مرګ ژوبلا وختي. شاه محمد شینوار له جلال آباد ته نور تفصیل راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د ننګرهار امنیه قمانداني د دروازې په خوله کې د کورلا ډوله موټر په وسیله چې له چاودیدونکو توکو ډکو چاودنه شوې. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد وایي په دې پیښه کې څلور تنو امنیتي کسانو او 50 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د وطن دښمنانو وروسته د یو انتحاري او یو موټر کوم په واسطه پر ځینو هدفونو باندې برید وکړي، خو اوس پښتانه زموږ د ملي پولیسو په ویښتیا سره هغه کښتو کله چې پیر پر سیزه هغه خپل ځان ته انتظار وکړي او د قمندانۍ عمومي سړک چې د جلال آباد کابل په لور روان دي په همدغه ځای باندې خپل ځان ته انتظار ورکړي. او هغو ځل په نتیجه کې زموږ دوه سربازان پکې زخمیان دي، دوه پولیس شهیدان شوي دي، یو ملکی نفر شهید دی او څلور نفر یې ټپیان شوي دي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر رسنیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې په دې چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او د یو ټرافیک په ګډون 8 تنه پولیس نور زخمیان شوي دي. د یادې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې نن 9:30 بجې د جلال آباد ښار په بیزیک مالتي کې د پولیسو پر رینجر موټر چاودنه شوي. په یاد سیمه کې د چوپان په نامه د اردو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په سړک کې د د شوی مایند چاودنی لامل شوی چې هیڅ تلفات نه لري. په ننګرهار کې د دوه پر لپسې چاودنی داسې محل کیږي چې په دې ولایت کې د نیکمرغه لوی اختر پر رسیدو سره ټینګ امنیتی تدابیر هم نیول شوی دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي متحده اماراتو کې له کینیا سره له څو پرله پسې لوب او څو پرله پسې بریا وروسته کابل ته ستون شو. معصوم میوند کابل کې د هغه مراسمو حال راکوي چې ویل کیږي په زرګونو خلک د دې لوبغاړو د هرکلي لپاره راټول شوي وو. میوند صاحب د کابل په سټوډیو کې دی. معصوم میوند، تاسو ورغلي وی دغه لوبې ته او د دغه لوبي لوبغاړو هرکلی ته، راته ویلی شي چې څنګه هرکلی وشو په کابل کې؟
بله ان صاحب څنګه تاسو ورته اشاره وکړل دلته په زرها او خلک راټول سي زرګونو خلک راټول سي او سړکونو تر وتلی و د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خلک ورته ولاړ و حکومتي او دولتي چارواکي راوتلی و د کابینې غړي و د ملي شورا مشرانو دا ورته راغلی و او تر څنګه ډیر خلک راغلی و چې د افغانستان بیرغونو ځان سره وړي و او د التر موسکی پروګرامونه هم ورته جوړ کړي و ملي اتانه مرته کوي نو د دې ډیر تود حرکت وکي خو د کرکټ ملي ډال اچکل افغانستان تر کابل هوایي ډګر تر ورسېدل نو دې هم د خلکو د دې تود حرکت ستاینه وکړل او دې بیا هم هله وکړ چې په 2015 کار کې بیا هم د نړیوالو سیالي ته التهام خپل بریا ترلاسه کړي نبی ساحل د کرکټ ملي ټیم مشر کپتان هغه ازادي رادیو ته په نړیواله وایټه کړی ول
دا یو ډیر غټه کامیابی ده او ټول ولست دې مبارکي وایم دې ډیر کامیابی نه موږ راوړې خدای دې خوشحالي ده چې موږ 2015 ورلد کپ ته پکې وته دي کې اول ځل دی افغانستان لپاره دا مشران چې موږ لپاره درغلی په ایرپورټ دغه ډیر زیاته مننه کوم خلک چې موږ دلته هر وخت دواګانې کړي او ته ډیر زیاته مهرباني او ډیر مننه درکوم
دا د نبی ساحل خبرې وی چې تاسو ورته لیور در کوو ورته لیت د تر څنګ خلک هم راوتلی او خلک هم د کرکټ ته ملي ټل دلې څخه هیله لري چې په 2015 کال کې بیا هم د افغانستان ته نور بیاونه هم راوړي د خلکو لږ خبرې به هم دلته وهرو
چ افغانستان د میچو ګټلو او موږ ستل افتخار کو په افغانانو باندې
زویانم چې افغانستان د تل لپاره دغه افتخار راوړي راتلون کې لپاره غواړم چې جهانی کپ راوړي افغانستان د تل لپاره ژوندۍ وي زنده باد افغانستان
د دې لوبو ارزښت پدې کې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره چې باید وایي چې د کینیا ته چې افغانستان ماته ورکړل په کرکټ کې نو افغانستان په دې لوبو په ګټلو سره د 2015 کال نړیوالو سیالیو ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړل او افغانستان په 2015 کال کې په نړیوالو لوبو کې د کرکټ برخه اخلي خو تم ورته ده چې هغه وخت هم افغان لوبډله بریا راوړي خو بیا هم د کرکټ نور مسؤلین وایي چې باید لا هم د کرکټ دغه لوبغاړي چې دی او د خپل د بورډ چې دی یا حکومت چې دی باید دې ته ډیر فکر وکړي
ډیر زیاته مننه معصوم میوند دوستانو چې له کابل یې ریپورت راکوه نن کابل ته د کرکټ ملي لوبډله له ډیرو بریاو سره د عربي متحده اماراتو نستنه شوه او ویل کېږي چې خلکو او حکومتي چارواکو یې تود هرکلی کړی دی
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د غزنی سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې له طالب وسلوالو سره نخته کړی چې پکې دروښتنو ته د مرګ ژوبلې خبره کوي دوی وای په نخته کې سرتیرو ته کوم مرګ ژوبل نه دا وخت بلکې ټول تلفات مخالف وسلوالو ته وخت سید شاه سقیم نور حال راکړي
چارواکي وای طالب وسلوالو تیر شپه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمه ایزو او ملي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي چې ورسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوی او پکې دوه لستانه وسلوال وژل شوی دی دوی وای د نښتې تر پیل کېدو وروسته د ملي وردو سرتیري هم سیمه ته رسیدلې او له پولیسو سره یې مرسته کړې ده په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو د درې ملیوا ویاند نظیف سلطانی وایي نخته د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې شوې ده چې درې ساعته یې دوام درلود دی وایي په نخته کې یو لستانه نور وسلوال هم ژوبل شوی دی
د ګیلان
ولسوالۍ په واله سیمه کې طالبانو پر پولیسو بریدونه کړي وو چې وروسته د ملي اردو پرسونل هم سیمې ته ورسېد او په یاد سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه په دغه نښته کې دوه لستانه وسلوال وژل شوي او یو لس نور ژوبل دی سلطانی وای په نښته کې سرتیرو ته کوم ځانې زیان نه دی اوښتی خو بله خوا بیا طالبان د وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه د چارواکیو ادعاوې بیا ساسه بولي ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په نښته کې د دوی دوه ملګري وژل شوي خو ادعا کوي چې اووه تنو سرتیرو ته یې هم مرګ ژوبله وراړولې ده
ا
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې د موږ د دې نیم ساعت خبری مجله مطالب او همدارنګ نور ریپورتونه او مطالب زموږ په ویب پاڼه کې لا نور تفصیل عکسونه او همدارنګ ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. همدارنګ کولای شئ چې هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک پاڼه هم ومومئ او د هغې لارې زموږ په مطالبو باندې تاسو هم راسره خپل نظر شریک کړئ. دا نیم ساعت خبری مجله لا پایته ورسیده. په بل نیم ساعت